بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ شنبه د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 28 د 1443 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې متحده عربي اماراتو ته د سوریې د ولسمشر د سفر د اهمیت د څرنګوالي په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو. ورپسې هم د تهران او کابل چاپ ځینو ورځپاڼو ته یوه ازغلنده کتنه کوو. بیا هم د بینقابه امریکا په نامې سره 19 پروګرام هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ووایو چې pastoday.com/ps ایډرس هم درسره نوټ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضریږو. تر پایه راسره ملتیا وکړئ. اوس هم را ګرځو وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په ایران کې کورونا منحوس ویروس نور 2 کسان قرباني کړل. د ایران په همدان، کرمانشاه او سنندج ښارونو کې د نوروز کاروان نړیوال جشن ولمانځل شو. افغانان هم غواړي د نوروز سنتي جشنونه په پرتم سره ولمانځي. او متحده عربي اماراتو ته د سوریې د ولسمشر سفر د امریکا په شمول د استکباري هیوادونو غبرګونونه راپارولی دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شاندمې وروسته په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور 2 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل په درست ایران کې په تیر شوه ورځ کې د کرونا ویروس له امله د نورو 2 کسانو په مړینې سره تر دې دمه د کرونایي قربانیانو شمیر په 1,09,550 تنو ته زیات شوی دی. په راپور کې ویل شوي دي په 13 ساعتونو کې هم داراز د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په کرونا ویروس نور 1,323 کړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره په ټول کې د کرونایي ککړو کسانو شمیر هم 1,09,213 کسانو ته رسیدلی. او دغه راز په درملنې پسې تر دې دمه 6,08,012 کسان هم ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوي چې په تیر شوه ورځ کې په ایران کې د کرونا واکسینو 1,03,000 ډوزه پچکاري شوې دي. د ایران دودونه د نوروز نړیوال کاروان ژوندۍ ساتي. په ایران کې د یونیسکو د ملي کمیشن عمومي منشي ټینګار کړی د نوروز نړیوال کاروان د نوروز د دستورو د احیا او ژوندۍ ساتلو لپاره اغیز شیندون که ده او د داخلی و بحرانه تورستانو د زیاده ده لامل که گی. ده 1400 لمری المریز کال ده نوروز ده نریوال دستوره ده یونسکو ده ملی کمیشن لخوا ده نوروز ده حوزه ده زینو هیوادونو ده استاز پشتون سره د ایران په همدان کرمانشاه او سنندج درو خارونو کې تر سره شوی. په ایران کې د یونیسکو د ملي کمیشن عمومي منشي حجت الله ایوبی ل ایران پریس خبری اجان سره په خصوصي خبرو کې دغه پرتمینو دستورو په باب وویل، د نوروز کاروان خپل په زړه پورې او خکلی او ولولناک سفر لا تهران په مختلفو برخو سره چې د سنندجیانو د دبلې لا په زړه پورې سور سره یو ځای وو پیل کړ. هغه دغه راز وویل، د نوروز دستوري او جشن هغه ښکلاوي او دودونه چې ایرانیان یې د نوي کال په شپو ورځو کې لري، دغو شپو ورځو د درستو نړیوالو توجه جلب کړې ده او یو تر ټولو ښه پلمه او فرصت دی څو نړیوالو ته د ایرانی کلتور د وړاندې کولو لپاره او حتی په خپله ایرانیانو ته د یو نوي لارې ورمعرفي کړو. په ایران کې د یونیسکو ملي کمیشن عمومي منشي دغه راز وویل، همدان کرمانشاه او سنندج درې ایرانی نړیوال ښارونه دي. یونیسکو سنندج ښار په موسیقۍ کې غوره ښار او کرمانشاه د غوره خواړو ښار په توګه معرفي کړي څو په نړیواله سویه ثبت شي، او د همدان ښار لپاره هم د نړیوالې ثبتېدا لپاره د کاندید په توګه لازم اقدامات روان دي. همداراز افغانان هم غواړي نوروز لرغونی جشن ولمانځي. زمون خبریال د شفقنه خبری اجانس لکول راپور ورکړ، د افغانستان د امر بالمعروف او نهی از منکر د وزارت د اطلاعاتو د برخې مشر او ویندوی مولوی محمد صادق عاطف مهاجر په همدا ورستیو کې په لور څرګندونو کې د نوروز یعنی ویل مریض کال د پیلیدا د دستورو په باب د طالبانو د نظر په حق له ویلي دي، د نوروز اختر مونږ سره اړوند نه دی او ضرورت نه ویني چې د نوروز جشن ولمانځي. په دغه راپور کې ویل شوی دی، د نوی نوروز کال لمریز کال در رسیدا په درشل کې د افغانستان زیاتره خلک د نوروز د اختر د درنښت او لمانځنې غوښتون کې دي. دوی وایي د نوروز اختر یو کلتوري جشن دی او د دغه ورځې لمانځل د افغانستان د ولس یو ډیر پخوانی سنتي دود دی. د افغانستان ولس هر کال د نوروز اختر لمانځي، خو سه کال د طالبانو ډلې قدرت ته په رسیدا سره د دغه دودیز لرغونی اختر د لمانځلو لپاره چمتواله تر ډیره حده پیکش ښکاري. ملګرو ملتو د 2010 کال د فروری په 23 نیټه په هغه پریکړه لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د نوروز د حوزې د نورو یو شمېر هیوادونو په نوښت سره وړاندیز شوی د هر کال مارچ 28 نیټه د نوروز نړیوالې ورځې په توګه نومولې، او له هیوادونو یې غوښتي دي چې په دې مناسبت د مختلفو دستورو په ترسره کولو سره دغه ورځې درنښت وکړي او دود دې کړي. په افغانستان کې سیاسي شخصیتونو د ستنونکي کمیشن جوړېدل هم مثبت او هم منفي اړخونه لري. زموږ خبریال د افغانستان د خپلواک سرچینو له کوله راپور راکړ، د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کار پیژاند او شنونکو د دغه هیواد د سرپرست حکومت لخوا هیواد ته د سیاسي شخصیتونو د ستنولو په اړه د کمیشن د جوړېدو په تړاو بیلابیل نظرونه درلودلې دي. د افغانستان سرپرست حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د هغوی د ستنولو په نامې سره یو کمیشن جوړ کړی څو بهر ته وتلي افغان سیاسي شخصیتونه وهڅوي چې بیرته خپل هیواد ته ورشي. پژواک خبری سایټ هم راپور ورکړی، دغه کمیشن اووه غړي لري چې مشري یې د قانونو او پیټرولیم د وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور کوي. دغه راز امیر خان متقی، خیر الله خیرخوا، فصیح الدین فطرت، عبدالحق وسیق، محمد خالد حنفی او انس حقانی یې نور غړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د اروپای اتحادیې استازي د دغه کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی. دا سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري او وایي چې دغه کار هم مثبت او هم منفي اغیز لري. دوی وایي د دغه کمیشن جوړېدو مثبت اړخ دا دی چې له دغه کار سره به طالبان خپل سیاسي مخالفین کابل ته وغواړي او تر خپل څار او کنټرول لاندې به یې وساتي، او کابل ته د ځینو شخصیتونو تګ به د طالبانو مخالفو بهیرونو ترمنځ د نفاق د رامنځته کېدو لامل شي. کچېرې طالبان په دغه کار کې بریالي شول، نو په نړیواله کچه به یو ستره بریا هم ترلاسه کړي. البته دغه کار پیژاندي دا هم وایي چې دغه کار منفي اړخ دا دی، د اوسني نظام سیاسي مخالفان به په کابل کې یو مرکز پیدا کړي، فکر به کوي چې ګواه کې طالبان ورته اړتیا لري. دوی دا هم ویلي دي دغه راز د نظام سیاسي مخالفان به پر دغو سیاستوالانو غونډ شي او د دوی دفترونه به د مخالفانو پر مرکزونو بدل شي. خو زیاتره کار پیژاندي او شنان دی وایي د افغانستان سرپرست حکومت غواړي د دغه کمیشن له لارې سیاستوال افغانستان ته وغواړي. دغه کار د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره ښه اقدام دی. همداراز په نړیواله سویه هم د طالبانو د موقته حکومت په نسبت ښه اخیستنونه رامنځته کولی شي. دا خبرونه له تهران اوري. په کابل کې کتاب لرونکي هر وخت د گاکانو په انتظار کې دي. میاشتې میاشتې کېږي چې د افغانستان په کابل کې د کتاب پیر پلور بازار په پیکا کې دا سره د کتابونو پلورنځایونه هم هغه راز د گاکانو په انتظار کې دي او کتاب اخیستونکي تر سترګو نه کېږي. د افغانستان په کابل کې د کتابونو پلورنځایونه ښه وضعیت نه لري. دوی په داسې حال کې چې ځانونه په کمبلو کې رانغړي، څو په دغه سخت ژمي کې تر یوه حده ځانونه ګرم وساتي. سکال ژمی په سخت یخنۍ کې او د کتاب د پیر پلور د بازار په زوړتیا کې تیر کړ. د کابل ښار یو شمیر کتاب خرڅونکو زموږ له خبریال سره په خبرو کې ویلي دي، د افغانستان درستو خلکو پر ژوند بد اقتصادي وضعیت او د پیسو نشتوالی سیوری غوړولی دی او کتاب خرڅونکي هم له دې قاعدې مستثنا نه دي. په کابل کې دومره لوی کتاب پلورونکي او خپرندوی شته چې اونۍ کېږي تر دې دمه ورته هیڅ مراجعه نه ده کړې او د میلیونونو ډالرو کتابونه یې په الماریانو کې هم هغه شان کې خودلی دي. په هر حال په کابل ښار کې د کتابتونونو سترې خپرندوی د راتلونکو په تمه دي څو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي او د کتاب بازار هم روڼتیا غوره کړي. د افغانستان په هرات کې د خزینه فارغ التحصیلانو دستورې ترسره شوې. زمون خبریال د صدای افغان خبری اجانس لکول راپور راکړ. د افغانستان د هرات ولایت اتراتیا علمیه حوزه د دغه مذهبي مرکز څخه د 450 خزینه فارغ التحصیلانو پر رخصت کولو سره د خپلو محصلینو د فارغ التحصیلۍ جشن ولمانځه. دغه فارغ التحصیل ژمنه کړې ده په خپل ټول توان سره د اسلامي ټولنې خدمت کوي. د هرات د اتراتیا علمیه حوزه مسؤول حجت الاسلام محمد جواد رجب زاده په دغه دستورو کې وویل، دغه مېرمنې همدا اوس د دې توان منی لري چې په ټولنه کې خپله دنده چې همغه د اسلام په لاره کې تبلیغ دی ترسره کړي. سره له دې چې په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته او په دغه هیواد کې د طالبانو واک ته په رسیدا سره ډېری تعلیمي مرکزونه له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي، خو د دغه ډول پروګرامونو په لیدو سره پوهېدلی شو چې دینی او مذهبي مرکزونو د تیر وخت په نسبت ډېر مینوال پیدا کړي دي. پاکستان به د سیمې د هیوادونو له اجماع وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي په یو لړ څرګندونو کې ویلي، اسلام آباد به د سیمې د هیوادونو په اجماع پسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې باندې فکر وکړي. فارس خبری اجانس راپور ورکړ. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي، فلحال د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هیڅ اراده نه لري، البته د سیمې د هیوادونو په اجماع پسې به دغه کار ترسره کړي. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې موضوع حاله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په 15 غړو کې په ډیپلوماټیک سویه د حکومت په رسمیت پیژندنې پرته د طالبانو د حاکمیت لاندې افغانستان سره د رسمي اړیکو ټینګولو ته رایه بیا مطرح کړه، نو روسیه هم سپینه رایه ورکړه. پاکستان لومړنی هیواد و چې د افغانستان له نوي واکولانو سره په چلند کې د لا زیات نرمښت غوښتنه کړې، خو اسلام آباد تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې باب د پاکستان پر دریز د ملګرو ملتو رایه کومې اغیزې شیندي، وویل، موږ به یوازې هله په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو چې په دې موضوع کې په تیره بیا د سیمې په هیوادونو کې د نظر یووالی وجود ولري. متحد عرب اماراتو ته د سوریې د ولسمشر سفر د امریکا خبرګونونه راوپرول. د امریکا خارجه وزارت ویندوی متحد عرب اماراتو ته د سوریې د ولسمشر بشار اسد په سفر خبرګون خودلې. متحد عرب اماراتو ته د سوریې د ولسمشر د سفر په داسې حال کې دی چې د واشنگتن له غوښتنې سره د امریکایا متحد عربو هیوادونو چې مخکې د سوریې د قانوني حکومت نسکورې داله لپاره په یوه واحد جبهه کې عمل کاوه، په خپل مخکینی کارچار کې په بدلون راوستو سره د بشر اسد له حکومت سره خپل ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې احیا کول پیل کړی دي. الجزیره ټلویزیون چینل هم راپور ورکړی. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی اماراتو ته د سوریې د ولسمشر د سفر په خبرګون کې په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دي، مونږ بشراست ته د رووالي د ورکولو لپاره په هلو ځلو افسوس کوو. هغه مدعی شوی بشراست د سوریه د ډیرو خلکو د مرګ ژوبلو مسؤول دی. له دې امله هغه کسان چې د بشراست له رژیم سره د تعامل په فکر کې دي باید د هغه جنایتونه په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې دي چې په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا له جنایتکارو واکولانو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په تیره بیا په لویدیځې آسیا او افغانستان کې د لکونو خلکو په وینو بهولو کې مستقیم لاس درلودلی او خپل جنایتونه ورڅخه هیر شوي دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون جمعې ورځې په یوه تاریخي سفر کې متحده عربي اماراتو ته تللی او د دوبۍ د حاکم محمد راشد المکتوم او د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان په شمول د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره کتنې او خبرې اترې کړې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی عزت من اوریدونکو سره خلاص سیاسي تبصره دراورو چې د متحده عرب اماراتو ته د بشر اسد د سفر د اهمیت څرنګوالی په باب ده. د سوریې ولسمشر بشار اسد له یو لسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو عربي هیواد هغه هم متحده عربي اماراتو ته سفر کړی چې ځینې ډیر مهم اړخونه یې درلودلی دي. لومړی اړخ یې دا چې دغه سفر د سوریې د نظام د نسکورولو لپاره د سیاسي او پوځي هلو ځلو ناکامي بشپړ کړه. متحده عربي اماراتو او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا نورو پنځو غړو هیوادونو د 2012 کال په فروری کې له سوریې څخه خپل سفیران وایستل. متحده عرب اماراتو په تیرې یوې لسیزې کې د بشر اسد په مشرۍ د سوریې د نظام د نسکورولو لپاره ډیر لګښتونه وکړل. په عین حال کې متحده عرب اماراتو لومړنی عربي هیواد چې له یولسو کلونو وروسته د بشر اسد او هغه هم د سوریې د ولسمشر کوربه دی او د متحده عرب اماراتو ولیعهد محمد بن زاید یې تود هرکلی کړی دی. محمد بن زاید النهیان په تیرو یولسو کلونو کې په عربي نړۍ کې د سوریې ضد خوځښتونو او فعالیتونو مخکښ وو. بشار اسد په وروستیو یولسو کلونو کې ډیر کم له هیواده بهر سفر کړی او په دغې مودې کې یوازې ایران او روسیې ته چې له ترهګرۍ سره په جنګ کې د سوریې متحدان دي سفرونه کړي دي. دوهم اړخ یې هم د سوریې د قدرت په جوړښت کې د بشار اسد د رووالي اثبات او د هغه منلو ته د اماراتو اړباسل دي. په دې باب مهم ټکی دا دی چې بشار اسد په مارچ میاشت کې یعنی د سوریې د داخلي جنگونو په یولسمې کلیزې کې متحده عرب اماراتو ته سفر وکړ. د سوریې داخلي جنگونه د 2011 کال له مارچ څخه پیل شوي دي. د دغه سفر پیغام دا دی چې بشار اسد د خپلو مخالفانو په مقابل کې د خپل بریالیتوب اعلان کوي او دا پیغام منتقلوي هم هغه ډول چې د سوریې د ولس لخوا د دغه هیواد د 2021 کال د مې د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې منل شوی اوس د نورو هیوادونو لخوا هم د هغه مشروعیت او رووالی په رسمیت وپیژندل شي. همدغه موضوع هم له بشر اسد څخه په بلنه کې په اماراتو د امریکا د غوسه کېدا عامل ده. د قطر الجزیره خبری چینل د امریکا د خارجه وزارت د ویندوی لقوله لیکلی دی مونږ بشر اسد ته د رووالي د ورکولو لپاره په هلو ځلو افسوس کوو. دریم اړخ تر دې دمه مشخص نه دی څو سوریه عربي اتحادیه ته بیرته وګرځي. سوریه د 2011 کال په پای کې له عربي اتحادیې څنګ تکړی شوې ده. په داسې حال کې چې د متحده عربي اماراتو الجزایر او کویت په څیر هیوادونه له دغې موضوع سره همغه راز مخالفت کوي. اماراتو ته سفر حتی که عربي اتحادیې ته د سوریې د بیرته ګرځېدا او د سوریې په باب د دغې اتحادیې کې د درز د ختمېدا لپاره سریزه نه شي نو په دې معنا ده چې د دغې اتحادیې غړو هیوادونو په انفرادي توګه له دمشق سره د اړیکو احیا کول په نظر کې نیولی دي.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تل پاتې وږمې. گلونو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی. د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضره شوې یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیتوګې درته وراندې کوم. په دې پروګرام کې د قرآن کریم لخوا له دښمنه د نه هېرېدو په اړه، د قرآن د سپارښتنې په د رهبرۍ د ستر مقام لنډې شان خبرې درته وړاندې کوم، چې پکې د بدلون د راوستلو لپاره لوی شرط له دښمن او دښمنیو نه هېرېدل بیان. عزیزانو، حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، د بدلون در اوستلو لپاره یو لوی شرط له دښمن او د دښمنیو نه وېرېدل دي. خدای تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي: و تخشی الناس والله احق ان تخشاو، د دنیا له خلکو باید ونه وېرېږي او د یو بل له خبرو مه وېرېږه. هر یو مثبت او لوی کار ممکنه ده ځینې مخالفان ولري. مخالف مخالفت کوي. نن د انټرنیټ په شتون سره د مخالفتونو ډولونه هم غالبا زیات توند او زوروونکي دي. که یو مهم، صحیح، یقینی او حساب شوی حرکت کیږي، باید د دغه څیزونو پروا و نه کړي. د بهرني دښمن پروا هم باید و نه کړي. هر ډول حرکت چې په هیواد کې د اصلاح په لور کیږي، د دښمن یوه لویه جبهه هم موجوده ده چې دیته ناست دی او همیشه فکر کوي چې یو گزار وکړي. هم د هارد ویر په برخه کې او هم د سافت ویر په برخه کې. د دې دوی سافت ویر حمله هم دادی چې په هیواد کې کومې مهمې او منطقي او سمی فیصلې کیږي، په خپلو پراخو تبلیغاتو سره تر پوښتنې لاندې راولي، او په دغه تبلیغاتي سترواکۍ سره چې د سیهونستانو په لاس کې ده، هغه وځپي او له منځه یې یوسي. باید له دوی ونه وېرېږو، باید حرکت وکړو. او زما په اند لاره یې هم دا ده چې ځوان ځواکونه په ډګر کې موجود وي. څوک چې پروا نه کوي او نه وېرېږي او بې له ملاحظې حرکت کوي، ځوان کسان دي. البته د ځوانو ځواکونو شتون په همهغه شکل چې مخکې مې عرض وکړ، له ځوان فکر او ځوانې روحیې استفاده او د هغه له اقدام او جرأت او حرکته استفاده ده. د غیر ځوانانو د شتون د نفي په معنا نه ده. شرط یې دا دی چې دا کار ونه شي. د تلپاتې وژمې د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسید. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل شه.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پرزوینه ومني. عزیزانو، اوس هم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، یادونه کوم چې نن یعنی شنبه د تهران او ایران ورسپانې نخبریږي، د دې لپاره چې پرون هم رخصتي وه او سبا هم رخصتي، د دو رخصتیانو په میاست کې ورسپانې نخبریدل. نو موږ هم د کابل او د بهرني ورسپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، نن به د کابل چاپ انټرنیټ یو ورځپاڼه یعنی مسیر ورځپاڼه راواخلو چې څه لیکلي دي. چین یو ځل بیا وویل نړۍ دې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کوشش وکړي. چین یو ځل بیا پر نړیوالو ټولنو غږ وکړ چې د افغانستان اقتصاد د پیاوړتیا لپاره دې جدي اقدامات ترسره کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې ژر تر ژره پر افغانستان اقتصادي دباونه پای ته ورسوي او د دغه هیواد د اقتصاد پیاوړتیا ودې لپاره اقدامات ترسره کړي. د ده په خبره امریکا باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادې کړي او نړیواله ټولنه دې په دغه هیواد کې د بنسټیز اقتصادي ودې لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي. چینی ډیپلوماټان همداراز ټینګار کړی چې افغانستان له سخت بشري وضعیت سره مخ دی او د نړۍ مرستو ته په تمه دی. نو له همدې کبله باید له دغه هیواد سره بشر دوستانه مرستې ډیرې او هر مستحق وګړي ته ورسول شي. چین تر دې وړاندې هم له افغانستان سره د پراخو بشر دوستانه مرستو ژمنه کړې وه او اوس یې هم ویلي دي چې له افغانستان سره مرستو ته پابند دی. د امریکا پوځیان وایي چې جو بایډن د افغانستان په مسالې کې وښودله چې بې کفایته دی. د امریکا پوځیان او سیاسي پارین په دې باور دي چې په ټوله کې په نړۍ کې په تیره بیا په اوکراین کې د اوسني حالت د رامنځته کېدا اصلي لامل په افغانستان کې د امریکا اقدامات دي. د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د دفاع وزیر کریسټوفر میلر او د امریکا ګڼو نورو پخوانیو نظامي چارواکو ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې وښودله چې دوی د کړکېچن وضعیت د مدیریت وړتیا نه لري. نو له همدې کابله په نړۍ کې ډېرې ډلې او هیوادونه دې ته هڅېدلې دي چې په ناندریو او جګړو باندې لاس پورې کړي. دوی زیاته کړې د امریکا په افغانستان کې داسې اقدامات ترسره کړل چې امریکایي پوځ او ادارې له شرم سره مخامخ کړي او د نړۍ ویره یې ترې لیرې کړه. دوی همداراز د امریکا اوسني حکومت هم د دنیا د وضعیت په مدیریت کې ناکامه بولی او په دې باور دی چې جو بایډن یو کمزوری ولسمشر دی او د نړۍ د رامنځته شویو ناندریو د رامولو وړتیا نه لري.
عزیزانو دا هم دا کابل چاپ اشتصاب ورسپانه ده چې نن په خپل سایت کې لیکي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په اوکراین کې جګړه په افغانستان کې لوږه زیاتولی شي. دغه بنسټ په یو ټویټ کې لیکلي چې د اوکراین جګړه په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل کیږي او په بهرنۍ مرستې د اروپا پر کډوالو لګول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روان میلادي کال کې له 2 میلیونو افغانانو سره مرسته کړې، خو د دغه سازمان بودیجه په چټکۍ سره مخ په کمېدو ده. په همدې لړ کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو چارواکي جمعه د مارچ په 13مه خبرداری ورکړی چې که د اوکراین جګړه پر نړیوال اقتصاد پراخې اغیزې وکړي او نښتې په بېوزل افغانستان کې د ډېرې سون او خوراکي توکو د بیو د لوړوالي هم لامل به کیږي. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندویه بنسټونو ویلي چې د افغانستان 95% وګړي د خوړو لپاره پوره پیسې نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د معلوماتو له مخې افغانستان کې د خوراکي توکو بیې په تیرو 8 میاشتو کې 40% لوړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار بنسټ په تازه راپور کې ویل شوي چې له جنوري وروسته په افغانستان کې 14,000 نوي زیږیدلي ماشومان د خوار ځواکۍ او لوږې له امله مړه شوي دي. اشتصو په یو بل مطلب کې داسې لیکي چې یو شمېر اعتراض کوونکو په کابل کې د خبریالو ورځې په مناسبت د مسؤولانو لخوا د هیواد پر رسنیو د لګېدلو بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. یو شمېر میرمنو د کابل په لویدیځ کې جمعه د کپ په 20مه نیټه په هیواد کې د خبریال ملي ورځې په مناسبت د مسؤولانو وغوښتل چې د مطبوعاتو ازادۍ ته درناوی وکړي او د سانسور او بندیز لګولو پر ځای د رسنیو د پیاوړي کولو په فکر کې شي. د اعتراض کوونکو په وینا د هیواد خبریالانو په تیرو 2 کلونو کې د اطلاع رسونې په کار کې تر ټولو ډیر قربانیان ورکړي دي او په همدې توګه د رسنیو او خبریالانو د امنیت خوندیتوب او د مالي ستونزو هوارولو لپاره باید هڅه وشي. اعتراض کوونکو وایي چې مسؤولان باید ښځینه خبریالانو ته په رسنیو کې د کار اجازه ورکړي او باید په بیلابیلو پلمو سره هغوی په رسنیو کې له کار کولو بې برخې نه کړي. د هغوی په وینا له ښځینه خبریالانو سره باید دوګونی جنسیتي چلند ونه شي. سربیره پر دې اعتراض کوونکو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اوسنیو مسؤولانو لخوا د خبریالانو د نیولو او پلټونو مسأله جدي وګڼي او پر کابل دباو راوړي تر څو له دغه کاره ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د استخباراتو ادارې پنجشنبه یعنی د کپ شپږویشتمه وروسته له هغې چې له موبی رسنیز گروپ څخه یې وغوښتل چې بهرني سریالونه خپاره نه کړي، د طلوع نیوز دوه خبریالان ونیول. نیول شوي کسان پرون بیرته آزاد شول.
کلید گروت ورسپانه بیا لیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو له هغه اعلان هرکلی کړی دی چې له مخې به یې د روان کال په پیل کې د ټول هیواد ښوونځي د جونو هلکانو پر مخ پرانیستل شي. ګوټرش ویلي دي د افغانانو لپاره باید د ښوونځي ټولې دروازې خلاصې شي تر څو افغانان یو باسواده نسل ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې یادې څرګندونې کړي چې طالبانو اعلان کړی دی چې راتلونکي کال به په ټول هیواد کې د جونو هلکانو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل وي. 4 ورځې وړاندې د پوهنې وزارت ویان کلید سره په خبرو کې ویلي وو چې د جونو ښوونځي به په مشروع ډول پرانستې وي. دغه راز دوی راتلونکي کال په نصاب کې د کوم تغییر د راوستلو پلان نه لري.
عزیزانو دا هم سپوږمۍ پروګرام دی چې دغه مطلب د دوی له سایت څخه مو اخیستی. له روسیې پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو نامه ماموریت د یو بل کال لپاره د غزولو په موخه مثبت رایه ورکړه. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له دفتر څخه په یو خبرشي خبر پانه کې راغلی چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د دې هیواد د امنیت لپاره خورا مهم دی. سرچینې زیاته کړې ده چې له دې پریکړې سره یوازې روسیې مخالفت کړی او د امنیت شورا نورو ټولو غړو مثبته رایه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د مرستو پر رسولو، د ټولګدونو حکومت د جوړېدو او پر اوږدمهالې سولې او ثبات ټینګار شوی دی. په پریکړه لیک کې د افغانستان پر بشري ناورین اندېښنه ښودل شوې ده او غوښتنه شوې ده چې ملګري ملتونه به د دې هیواد له خلکو سره مرستې روانې او جاري وساتي. دا د نوي حکومت سرپرست تر واکمنۍ لاندې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یعنی یوناما چارې د یو کال لپاره غځول کیږي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د داسې حکومت پر جوړېدو هم ټینګار شوی چې د ټولو وګړو استازولي وکړي. په پریکړه لیک کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونه مهم بلل شوي او ویل شوي چې ښځو ته باید معنا لرونکې ونډه ورکړل شي.
خواږه دونکو، اوس یو شمېر نړیوالې ورځپاڼې در سره شریکې کوو. فارن پالیسی خپرونې پر هغه لارښوونې تمرکز کړی دی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسلګرۍ د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې ویل شوي دي افغان ډیپلوماټان غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ راپانده وساتي خو ورته بې پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو په کانګرس کې د باخبره سرچینو په حواله لیکل شوي دي چې د امریکا بهرنی چارو وزارت په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګرۍ د تړلو لارښوونه کړې ده. فارن پالیسی د یو افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي دي دوی تر وروستۍ شیبې د ماموریت د دوام هڅه کړې ده، خو د ده په ټکو د امریکایي چارواکو ویلي دي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملي نه دی. د لیکنې په پای کې ویل شوي دي د کاف د 15 نیټې په وروستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ ټوله شتمنۍ ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي.
عزیزانو، دا هم واشنگټن اگزامینر مجلې دی چې د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې ده چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه خبره کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی د سه شنبه په ورځ د سنا د پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یادایش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یوه کاله پورې موده کې شوې وه. مجلې لیکي چې د امریکا بې له دې چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړې کړي پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد بریدونه پلان کړي. د مجلې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی د دا ډول بریدونه سختوي. جنرال مکنزی بیا ویلی چې دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
بے نقابہ امریکہ،
گرانو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په ویلو سره د یو ځل بیا د بینقاب امریکا تر عنوان لاندې د امریکا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو او بدلونونو د څیړنې له اونیز پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
په تیره اونۍ کې د امریکا له ډیرو مهمو پیښو څخه باید په دا هیواد کې د ګرانۍ په کنټرولولو کې د جو بایډن د حکومت ناکارندوالي، په امریکا کې د پیټرالو د بیې بېمخینه زیاتوالي، له اوکراین سره د امریکا نوي پوځي او مالي مرستو، له روسیې سره نیغ په نیغه مقابلې ته د امریکا د نیت په نشتوالي باندې د دا هیواد د دفاع وزیر ټینګار، او د اروپایي هیوادونو لخوا د امریکا بې وسلو اخیستلو د تقاضي زیاتېدا ته اشاره کولی شو.
قدرمن اوریدونکو، د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې نظر پوښتنه د دې بیانونکي دی چې 55% امریکایان د امریکا د ولسمشر جو بایډن کړنلاره نه مني، چې زیاتره د ګرانۍ په کنټرولولو کې د هغه ناوړه مدیریت په وجه ده. دغه نظر پوښتنه ښودنه کوي چې د بایډن کارچار د امریکا یوازې 42% رای ورکوونکو په نیز د تایید وړ دی. بایډن په خپل حکومت کې د ګرانۍ د کنټرولولو د طریقې په اکله د رای ورکوونکو د نهیلۍ لننګونې سره مخامخ دی، او نیمایي رای ورکوونکو ویلي دي چې د تورم او ګرانۍ موضوع هغه ډیره مهمه ستونزه ده چې فدرال حکومت ورته باید پاملرنه وکړي. د نظر پوښتنه د دې خودنه کوي چې 3.8% رای ورکوونکي د بایډن د حکومت لخوا د ګرانۍ د مدیریت راوده نه تاییدوي، او 8.4% رای ورکوونکو ویلي دي چې احساس کوي جمهوریت غواړي دا ستونزه په لاغوره توګه هوارولی شي. یوازې 1.5% ډیموکراټان ویلي دي چې د بایډن حکومت د ګرانۍ د زیاتوالي ستونزه هوارولی شي. د لګښتونو زیاتوالی هغه مسله وه چې د بایډن حکومت ورسره له واکمنۍ دوره راهیسې مخامخ پاتې دی. بایډن د دې موضوع په اکله په دوامداره توګه خبرې کړې دي، او هڅه یې کړې ده چې د شیانو د وړاندې کولو د لړیو لاره خلاصه کړي، او شرکتونو ته د بیو د زیاتولو په اکله خبرداری ورکړې دي. په عین حال کې د بایډن حکومت د لګښتونو د نیغ په نیغه کمولو لپاره چندانې کار نشي کولی، او په یوکراین کې نښتو هم دا مسله په تیره بیا د ګیس د قیمت د زیاتېدو په چوکاټ کې ستونزه زیاته کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سارا هاوس وایي ګرانۍ لا هم د خلکو له تمو زیاته ده، او احتمال شته چې دا حالت تر ډیره وخته پاتې شي. په امریکا کې د پیټرولو بیه یو ځل بیا زیاته شوې ده. د روسیې پرخلاف لګېدلې بندیزونه او د یوکراین جنگ په امریکا کې د پیټرولو د قیمت د زیاتېدو اصلي لامل بلل شوی دی. د امریکا خلک د خپل هیواد په اقتصاد باندې د یوکراین د جنگ آثار په اندېښنې سره تعقیبوي. یو ځای چې دغه اغیزه پکې لورای ښکاري په هغه په امریکا کې موجود د پیټرولو پمپونه دی چې په وروستیو دریونیو کې په امریکا کې د قوایي زتوکو بیا مخ په زیاتېدو ده. د مارچ په 14مه نیټه په امریکا کې د پیټرولو د هر ګیلن بیا $4 او 2.5 سنټو ته رسېدلې وه. د امریکا خلک اندېښمن دي چې دا حالت هم داسې دوام وکړي. دا په داسې حال کې دی چې ویل کېږي په امریکا کې د پیټرولو قیمت د دغه هیواد خلک هم هماغه شان تر دباو لاندې راوستي دي. د پیټرولو قیمت له هغې نه په مخ کې ونی کې د 40 سنټو په لوړېدو سره یو ځل بیا ریکارډ مات کړ. په امریکا کې د انرژي او تیلو د چارو کارپو باب مکنیلي په دې هکله ویلي چې د پیټرولو د بیې ټاکل د اومو تیلو د قیمت د لوړېدو په وجه دي، او دا د اومو تیلو قیمت هم په نړیواله توګه ټاکل کیږي، او پر ځان د امریکا په بیا بسیاینې او یا په وارداتو پورې له پیړتیا سره هیڅ اړه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې په امریکا کې سخت ګرانۍ د ثابتو معاشونو په لرونکو کسانو باندې ډېر دباو راوستی دی. د پټرولو د بیې زیاتېده، د کرایانو لوړېدل او د خوراکي موادو په شمول د بنیادي مصرفي شیانو ګرانېدل په امریکا کې په تیرو یو څلوېښتو کلونو کې د تورم یا ګرانۍ د اندازې تر ټولو لوړ حد ته د رسېدو لامل شوي دي.
قدرمن اردونکو، د امریکا ولسمشر جو بایډن تیر چهارشنبه له اوکراین سره د 300 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکړ. جو بایډن وویل چې د دې زپی مرستې په حسابولو سره له اوکراین سره د نویو امنیتي مرستو ټولګه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیا اعتراف وکړ چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو لړۍ د جنگ له پیلېدا مخکې د تیر کال په مارچ میاشت کې د هیواد په سرحدونو کې د نویو پوځي مانورو په شروع کېدا سره پیل کړي وه. هغه وویل موږ د ولادیمیر پوتین د حملې ګواښ ډېر جدي واخیسته، ورته مو غبرګون وښوده. تیر کال مو له حملې مخکې د هوایي ضد او اصغر د ضد تجهیزاتو په شمول د 650 میلیونو ډالرو پرزښت وسلې اوکراین ته ولېږدولې چې له بل هر وخت څخه زیاتې وي. کله چې حمله پیل شوه نو اوکراین د روسیې د پرمختګ د مخنیوي لپاره ضروري وسلې لرلې. د جنګ په شروع کې دا سره مو سمدستي د 350 میلیونه ډالره مرستې بیله کړه چې د هغوی اړتیاوې لا زیاتې پوره کړي، چې پکې په سلګونو د په هوا سیسټمونه، زرګونو ټانک ضد وسلې، د حملو نقل چورلکې، د ګزمې وسلهوالي کشتۍ او داسې رډاري سیسټم چې د طوفانې له معلومولو سره مرسته کوي، او دغه راز ډرون، خوندي ارتباطي د فلم اخیستنې او سټلایټ او د شننې او څیړنې تجهیزات پکې شامل وو. او دې مرستو په ډاګه له یوکراین سره مرسته وکړه چې روسي ځواکونو ته سخت تاوانونه ورسوي. د شنبه په ورځ هم زما حکومت اوکراین ته د وسلو مهماتو د انتقال د دوام لپاره د 200 میلیونو ډالرو اجازتنامه صادره کړې ده.
د بایډن څرګندونې خودنه کوي چې امریکا له مودو مودو راهیسې د یوکراین په سنبالولو او له روسیې سره یې زیات نه زیاتې مقابلې ته په هڅولو باندې په ټینګار سره په ناټو کې د دغه هیواد د شاملولو هڅه کړې ده، او اوس یې هم په یوکراین کې د جنگ د اور د لا زیات غرغړنده کولو په لړ کې له کیف سره خپلې وسلوالې مرستې دوه چنده کړې دي. امریکا او لویدیز په ناټو تړون کې د یوکراین د غړیتوب په اکله دغه هیواد ته د ځینو ژمنو په ورکولو سره خپل پوځي ځواکونه په ختیځ اروپا کې او د روسیې د سرحدونو تر نږدې پورې مستقر کړي دي، او ماسکو یې راپارولې ده. په یوکراین کې د روسیې پوځي عملیات هم په حقیقت کې د ماسکو پر خلاف د ناټو د امنیتي او پوځي ګواښونو زیاتېدو ته یو غبرګون ګڼل کېږي. د اوراسیا د چارو کارپو آریان را وایي د یوکراین په کورنیو چارو کې د اروپایي هیوادونو او امریکا لاسوهنې او ختیځ ته د ناټو پراخېدل په یوکراین کې د روان جنگ لاره هواره کړې ده.
قدرمن اردونکو، په اوکراین باندې د روسیې حمله له امریکا څخه د وسلو د اخیستو د تقاضې د زیاتېدا لامل شوه. دا شان چې اروپایي حکومتونو د ډرونز، ټانک زده توغندیو او د دفاعي هوا سیستم په شمول د پوځي تجهیزاتو د اخیستلو اوږد لیستونه امریکایي شرکتونو ته ورکړي دي. اروپایي په تیره بیا د ختیځ اروپا هیوادونه غواړي هغه وسلې واخلي چې اوکراین ورڅخه د روسیې د ځواکونو پر خلاف اغېشندونکې توګه استفاده کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې اروپایي هیوادونو خپله پوځي بودیجه زخته زیاته کړې ده، په تیره بیا جرمني، ډنمارک او سویډن. د پینټاګان د دفاع وزیر مرستیال مارا کارلین په دې هکله وویل، اروپایي انډیوالان خپل امنیتي لګښتونه دوه چنده کوي. جرمني د لاکهیډ مارټن شرکت د جوړو 15 ډوله جنگي الوتکو د اخیستو معامله تقریبا نهایي او پینل کړې ده. پولینډ هم له امریکا څخه د ریپیر نومي بې پیلوټه الوتکو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. دې ته په پام سره چې په نورو هیوادونو باندې د امریکایي پیمانکارانو لخوا د پوځي وسلو خرڅون د واشنگټن تایید ته اړمن دی، د پینټاګان د دفاعي امنیتي ملګرتیا اداره د نویو غوښتنو د څیړنې لپاره د اروپا د کړکیچ د مدیریت د ټیم اونیزې غونډې ترسره کوي. د امریکا د وسلو د خرڅونو انتقال لپاره د هیواد د چارواکو د تایید ګړندي کولو په هدف پینټاګان د ډیرو غوښتنو د پوره کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې هم ده. دا شان د اوکراین جنگ د امریکا د هیواد د وسلو جوړونې د شرکتونو لپاره د وسلو د خرچون او د سترو ګټو د ترلاسه کولو لپاره په یو فرصت بدل کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.